په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. پروانه یو ساته خبرونه کې به په پاکستان کې د سنت انتخاباتو، په دغه هیواد کې د تعلیمي ادارو پرانیستو، په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ نشتوالي او په جلال آباد کې د یو شخصي تلویزیون درې خزینه کارکونکو وژنې ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به واوري. خو د هر څه ناول د دې سات خبرونه چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات روان دي. په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د درو ښځینه کارکوونکو وژنې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. او د بې پولي خبریالانو سازمان په جرمني کې د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی. اوس خبرونه تفصیل. په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا په دې لړ کې د رایو اچولو بهیر د سهار له 9 بجو پیل شوی چې د مازیګر تر 15 بجو پورې به دوام وکړي. دا ځل د سینټ په 43 خالصو چوکیو کې د پنجاب پر 11 چوکیو کاندیدان وار له مخه بلا مقابله منتخب شوي دي. خو د سند د 11 او د خیبر پښتونخوا بلوچستان د 12 چوکیو لپاره ولاړو کاندیدانو ته نن د دوغ درو وار سپای اسمبلی غړي رای ورکوي. بلخوا د اسلام آباد د دوو چوکیو لپاره د قامی اسمبلی غړي خپلې رایه کاروي. د تیر په څیر به دا ځل هم د قامی او صوبای اسمبلی غړي په پټه خپل رایه وکاروي. په پاکستان سینیټران د شپږ کلونو لپاره ټاکل کیږي او هر درې کال وروسته د نیمای غړو د کاري مودې سرته رسیدو وروسته پر خالصو نیمای چوکیو بیا انتخابات کیږي. په ننګرهار کې پرون د انعکاس راډیو ټلویزیون د درو ښځینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویل چې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. دغه کمیسیون په یو لړ ټویټونو کې له حکومته د دا ډول بریدونو د عاملانو د پیژندلو او مجازات غوښتنه کړې ده. نامعلومو سوال پرون په جلال آباد کې له غرمې وروسته په دوو جلا بریدونو کې د انعکاس په نوم د یو شخصي راډیو ټلویزیون درې کارکونکي مرسل حبیبي، سادیا او شهناز ووژلې. د چارواکو په وینا دوې نورې ښځې چې کومه دنده یې نه درلوده هم په دې بریدونو کې ټپیانې شوې دي. د افغان ولسمشر دفتر وایي د پرونی بریدونو جدي څړنه کوي. بلغه د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت ویلی چې د پرنوی بریدونو په تړاو یې د وسلوالو طالبانو یو غړی نیولې چې د برید کوونکي ډلې مشرې پر غاړه وه. طالبان بیا ویلي چې په پرنوی حمله کې دوی لاس نه لري. له دې وړاندې د انعکاس راډیو ټلویزیون د یوې بلې خبریالې ملالی میوان د وژنې ذمهواري داعش ډلې منلې وه. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. د پیپولي خبریالانو نړیوالې ادارې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی. دغه سازمان دغه سعودي چارواکي تورن کړي چې په 2013 کال کې په استنبول کې د خبریال جمال خاشوکجي په وژنې سره بشریت ضد جنایتونه کړي دي. دا شکایت چې پر 1500 مخونو مشتمل دی د مارچ پر لومړۍ نیټه د جرمني په یوه فدرالي عدالت کې له لوی څارنوال سره درج کړل شو. د سعودي عربستان پر ولیعهد او نور چارواکو دا تور هم پوری شوی چې تر ډیر زیات خبریالانو په غیر قانوني ولو کې هم لاس لري. د جرمني سرنوال دفتر ویلي چې دوی په دغه شکایت ترلاسه کړی د دې قانوني او واقعي اړتیا ارزونه کوي. شهزاده محمد بن سلمان د خاشوکجي په وژنه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنې د روسیې اپوزیشن رهبر الکسی نوالنی د مسمومولو او بندي کولو پر ضد پر لوړ رتبه روسي چارواکو همغږي سوي بندیزونه اعلان کړي دي. واشنگټن پر وویل چې پر اوو روسي چارواکو لاغ استخباراتي ارزونې وروسته بندیزونه لګوي چې په ډیر باور څرګندونه پکې شوی چې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې چارواکو د 2000 کال په اګست میاشت کې نوالنی ته په زهر ورکول کې لاس درلود. په ورته اقدام کې اروپایي ټولنې هم د روسیې پر څلور رتبه چارواکو بندیزونه اعلان کړل چې زیاتره امنیتي او استخباراتي چارواکي دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې چارواکو ویلي واشنگټن په څوارلس شرکتونو هم محدودیتونه لګوي چې له روسیې سره د بیولوژیکي او کیمیاوي مواد په تولید کې دخیل ول. اخوا په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پرون ویل که د هر چا لخوا بندیزونه لګول کیږي دا اقدام اړیکې لا پیچلي کوي. او د پاکستان د شپږم سوپر لیګ کرکټ سیالیو په 12 لوبه کې پر ماښام اسلام آباد یونایټډ کویټا ګلیډیټرز ته ماته ورکړه. په کراچي سټیډیم کې دغه شل اوریزه لوبه کې کویټا ګلیډیټرز د اوو لوبغاړو سوځیدلو پر سر 165 منډې جوړ کړې. خو اسلام آباد یونایټډ یوازې د څلور لوبغاړو پور کولو سره په 12 اوور کې هدف ترلاسه کړ او لوبه په خپل نوم کړه. نن به کراچي کینګز له پېښور زلمی او کویټا ګلیډیټرز به له ملتان سلطان سره لوبه کوي. دا تر دې مهاله د مشال اړیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. نن په پاکستان کې د سېنات له 8 خالی شوو چوکیو څخه په 10 شو ټاکنې کیږي. د سیاسي چارو یو پوهای
دا انتخابات په دوه وجو باندې مهم دی. په اول ځل باندې به د پاکستان تحریک انصاف تعداد د سېنات کې زیات شي او ایم د کوشش کوي د سېنات کنټرول دوی د لاسته لرنر
د اف اے ٹی ایف له خړ لیست د پاکستان د استلو په لړ کې د عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې غونډه شوې. خود تحریک انصاف یو غړی وایي اپوزیشن ګوندونه قانون سازۍ کې خندانه چوي.
دو حکومت دا کوشش دی چې مختلف قانون سازی وش خو په هر ځای کې اپوزیشن د سټیټ لپاره رکاوټونه جوړوي.
د ملک نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم د مارچ له لومړۍ نیټې راهسې سکولونه پرانستې شوې دي. د خیبر ضلع اوسیدونکي د 3G او 4G انټرنیټ غوښتنه کوي.
وزیر اعظم او وزیر اعلی یو اعلان وکي و هغه نه عملي کیږي نو خلکو کې خامخا مایوسی راځي. دا چې کوم انټرنیټ یا د 3G 4G سہولت ته د دې لکه تور کړلی شي.
او د افغان ولسمشر دفتر وای ننګرهار کې پر خزینه خبريالانو د پرونی حمله په اړه جدي څېړنې کیږي. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. مشال ویډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې په پاکستان کې د سېنات له 8 خالی شوو چوکیو څخه پر 10 شو ټاکنې کیږي چې پکې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په 12 سن یولس او د اسلام آباد 2 چوکۍ شامل دي. د نوي سېنټرانو ټاکنې لپاره د رای ورکولو عمل تر څنګه روان دی؟ تفصیل په پېښور کې د خپل همکار خالد خان نه اخلو. خالد خان صاحب ستړي مشي درته وایو. خالد خان صاحب خیبر پختونخوا اسمبلی کې څه حالات دي؟ څومره د اسمبلی غړو چې دي هغه خپل رای کارولی دي او هغلته څه انتظامات شوي دي؟
بالکل په نور صبح په شان په خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم دغه د سېنات 12 چوکو لپاره ټاکنې سهار 9 بجې پیل شوې دي چې تر مازدیګر 5 بجو پورې به دوام لري. دا خیبر پختونخوا اسمبلی ټول غړي 115 څلوېښت دي او تر دې ساعته پورې 20 غړو خپلې رای اچولي دي چې پکې د صوبایي اسمبلی سپیکر، ډیپټي سپیکر، د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه او بیا دغه شان د اپوزیشن ګوندونو هم غړي شامل دي. دا به وایم چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کور کې د حکمران پاکستان تحریک انصاف غړو غونډه وکړه او ډیر وخت پورې هغې خپل ترکیب جوړولو. نو ډیر هغوی خو ډیر ساعت پورې هلته وو او دا ویل کېږي چې اوس په هغوی په د ډلو په شکل لکه د ګروپ په شکل کې به راځي او چې دغه شان د اپوزیشن ګوندونو هم خپل خپل یو ترتیب جوړ کړی دی، یو خپله پالیسي ده. وایي اوریدونکو ته به دا وایم چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اووه د عمومي سیکټي، دوه د ټیکنوکریټس، دوه د زنانو او یو د لګتیانو دپاره دغه ټاکنې کیږي. د پاکستان تحریک انصاف د عمومي چوکو دپاره 15 امیدواران دي. دغه شان د متحده مجلس، متحده اپوزیشن چې د پاکستان ډیموکراټیک موومنت د لاندې دغه ټاکنې کوي، دا هغه د عمومي سیټونو لپاره درې کاندیدات دي لکه د جمعیت علما اسلام مولانا طاهر رحمان، د عوامي مشل پارټي حاجی بیت الله او بیا د پاکستان مسلم لیگ نواز عباس الفیدی دي، د فرت الله بابر د پاکستان پیپل پارټي د ټیکنوکریټس لپاره دي او دغه شان د جماعت اسلامي عنایت بیگم د زنانه او د مسوسیت لپاره ده. دغه ټاکنې روانې دي او دغه دا به هم ووایم چې تر څو پورې د دې ریزلټ نوي راغلي لکه 15 بجو پورې خو به ټاکنې کیږي او بیا به شمېرنه کیږي. نو د هغې نه پس به ریزلټ لکه دا ویل کیږي چې وروسته به کیږي. د بلوچستان او په سند کې هم دغه ټاکنې روانې دي. د بلوچستان اسمبلی 15 غړي دي او هغوی به دغه 12 چوکو لپاره د سېنټ انتخاب کوي پکې څنګه عمومي سېټونو لپاره اووه دي، د ټیکنوکریټس او د زنانو لپاره 2 دي. نو هلته کې یو امیدوار ته څنګه چې ما وایي 15 غړي دي، نو هغې ته د عمومي سیټ لپاره نه یا لس کمره چې پر سر کې نو هغه ته بریا ملایوي دي چې په سند سیملی کې یو سل او اتش پیټي غړي چې زیات تر پکې د پاکستان پیپل پارټي یو کمسل دي خو بیا هلته د پاکستان تحریک انصاف ځنه غړو برملا او په سرګند ویلي چې هغه با د پاکستان تحریک انصاف کم کاندیدان دي هغه ته اوس نو ورکړي هغه با مخالف ګوندونو ته ورکړي دغلته د اپوزیشن لیډر عادل شیخ چې د انتقام سره تعلق لري هغه د پاسپورتال کې دي او هغه دا ویلي دي چې د څه اوسه پورې دا د نړی راستول شوی چې هغه څنګه تلل شي او خپل اوټ واچي خو بیا په قانوني سمله کې تولنا دلچسپه مقابله د پاکستان تحریک انصاف عبدالحفیظ شیخ چې د خزانه وزیر هم دی او بیا د اپوزیشن ګوندونو یوسف رضا ګیلانی چې پخوانی وزیر اعظم دی د پاکستان هلته دغه ټاکنې روانې دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لږه شیبه وړاندې خپل اوټ واچولو او بیا د پاکستان پیپلز پارټي چیرپرسن بلاو زرداری بټو هم موجود دي دا به وایم چې د قانون سمله هغه غړي چې په زندان کې وو یا په هغه کې سونو کې هغه سمله کې نو هغه هم نن راغلي لکه د کراچۍ نه د جنوبی وزیرستان علی وزیر بیا دغه کې د پاکستان پیپل پارټي خورشید شاه دا شاو اپوزیشن لیډر شعبان شریف او بیا خواجه آصف او دغه سي کوم او صدر فکر یا نور داسې کوم دغه غیبانن سمره تر راځي او غیب خپل ر اچي
صحیح ډیر مننه خالد خان صاحب د تفصيلات را کول نه اوریدونکو د پیښور نه زمنګ همکار خالد خان صاحب را سره د ټلیفون په لیکه موجود وو تاسو د سنټ انتخاباتو په اړه چې په خیبر پښتونخوا او دغه شان په بلوچستان سند صوبه کې او په مرکز اسلام آباد کې روان دي دغه په اړه مو تازه حال نه خبر شولې هم د سنټ انتخاباتو کې پاتې کیږو کڅه هم د سنټ په ټاکنو کې ایوازي د صوبایي او قومي اسمبلی غړي ووټ ورکوي او د عام اولس لپاره پکې نیغ په نیغه کم رول نه وي خدا وردا ټاکنې تر بر هر وخت مهم بلل کیږي د مشال ویډیو داود خټک په اسلام آباد کې د سیاسي چارو لشنون کې قریش خټک نه پختلی چې ولی د تیر وخت په پرتله د سنټ ټاکنې دا وار مهمه ګڼل کیږي نونو موړې په جواب کې وایي
دا انتخابات چې په دوو وجو باندې مهم دی یو خدا دې چې په اول ځل باندې به د انتخاباتو نه پس چې دی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم تعداد دی په سنټ کې هغه به کافي د پورې زیات شي او د راتلونکو دریو کالو لپاره به پاکستان تحریک انصاف چې دی په سنټ کې یو غټه پارټي جوړ شي نو په قانون سازۍ کې چې ورته د اوسه پورې کومه دشواریا نه راتللې نو دا مسلې به ورته کمې شي یي به توځین اهم خبره دا ده چې د پی ډی ایم کوم ممبر جماعتونه دي د هغې لپاره هم د الیکشن ډېر هم دی هغوی دا کوشش کوي چې د سینټ الیکشن او د سینټ کوم کنټرول چې دی د اپوزیشن سره په وفاق کې هغه د دوی د لاسه لرنر شي
صحیح او خټک صاحب تاسو څنګه ذکر وکړو چې پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ډی ایم او تحریک انصاف په میدان کې دي کنه نو دا ور د اسلام آباد یو سیټ یادېږي چې په هغه باندې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د اوسنی د خزانه د وزیر حفیظ شیخ مقابله ده او لکه څنګه چې د باقی الیکشن ته ډیر په غور سره خلک ګوري نو دې سیټ تم ډیره زیاتې تمې دي په دې کې صدا سي غټه خبره ده تاسو
ته مهم پدې دي چې پاکستان پیپلز پارټي خپل سیاسي ټرمپ کارت چې ته وی هغه استعمال کړی جی یو داسې امیدوار راوستو چې په هغه باندې اپوزیشن د ډېرو خلکو چې دی د ټولو اپوزیشن پارټیان چې کوم د پی ډی ایم ممبران دي هغو ته اتفاق دی وسره وسره چې کوم حکومتي بعضې حلقي دي او بعضې ممبران دي د نېشنل اسمبلی دا هغوی هم خوښ دي ځکه چې په طور وزیر اعظم چې دی د خلکو کارونه کړي دي او خو د خلکو خوشحال ساتلي دي خو د کومې طریقې سره چې لګیا دي زمونږ په نېشنل میډیا باندې دا خبر چې دی خلک پېښ کوي چې لکه دا ګیلانی صاحب دا انتخاب وګټو نو دا به داسې ښکاري چې دا د وزیر اعظم عمران خان خطاب چې دی د نېشنل اسمبلی یو عدم اعتماد دی او په دې کې پاکستان تحریک انصاف یا د هغې چې کوم
ملګری جماعتونه دي هغې اکثریت چې دی دا په اقلیت کې بدل شي. اصل کې خبره داسې نه ده، دا د سنت انتخاب او د وزیر اعظم اعتماد او د اعتماد د وزیر اعظم انتخاب چې دی دا دوه بیلابیل سیزونه دي.
خټک صاحب، تاسو ذکر وکړو کنه چې د پخوانی وزیر اعظم ګیلانی ګټه داسې ګڼل کیږي چې دا د حکومت دپاره لویا ضربه ګڼل کیږي، ولی ولې د حکومت د پاره ضربه ګڼل کیږي؟ او دویمه خبره ده چې په داسې حال کې چې د حکومت د قومي اسمبلی د ممبرانو شمیر د پی ڈی ایم د ممبرانو د شمیر نه ډیر زیات دی، بیا خلک ولې دا فکر کوي چې د حکومتي غړې به اوبایلي، یعنی حفیظ شیخ به دا الیکشن اوبایلي؟
د دې دوه وجه دي. یو خو دا دی چې څنګه چې تاسو وویل، د حکومت چې کوم غړي ممبران دي هغوی تقریبا 180 چې کوم تعداد جوړیږي، اوس د دې لپاره ضروري دا ده چې حفیظ شیخ چې دی یا ګیلانی صاحب چې دی 102 بیا حکومت چې هم واخیسته، نو هغه کامیاب ګڼل کیږي. دا پاکستان پیپلز پارټي خپل تعداد خود نه نشته، او که پی ڈی ایم نور جماعتونه او د ګیلانی صاحب شخصیت چې کوم نه کوم چې ډیرو ایم این اے ګانو خوښ هم دی، او د سو سره چې ډېر نږدې قریبي چې دی خانداني تعلقونه هم پاتې، خلک ځینې خلک کوجیه کاران دا وایي چې کیدی شي ګیلانی صاحب دا دوه بیالو سکونه چې کوم ورته اضافي په کار دي، نو هغه ګیلانی صاحب.
تاسو مطلب دا دی چې که څه هم په پارلیمان کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د غړو او د اتحادیانو شمیر د اپوزیشن پی ڈی ایم نه زیات دی، خو د ګیلانی د شخصیت په وجه باندې د تزانې خلک ووټ ورکول شي، تاسو دا فکر کوئ؟
بالکل زم دا فکر کوم. او په دویمه خبره ده، حفیظ شیخ چې دی دا د پاکستان تحریک انصاف ته ډیرو ایم این اے ګانو چې دی خوښ امیدوار نه دی، ځکه چې حفیظ شیخ سیاسي سړی نه دی او نه کله په پاکستان تحریک انصاف کې په باضابطه توګه باندې پاتې شوی دی.
خو بیا هم د تحریک انصاف غړي چې دی دا خو چونکې د عمران خان وزیر اعظم عمران خان انتخاب دی، نو هغه خو به د عمران خان د رای مخالف نه دي.
د الیکشن کې دا دی چې پلی شي، ځکه ما چې څنګه راځو کو چې په دې کې په چا باندې پابندي نشته، دی ته به خامخا د پارټۍ د مطابق ووټ ورکړي.
خټک صاحب، د حکومتي ګوند نه خلک ګیلانی ته ووټ ورکوي شي، نو د اپوزیشن نه هم دا ممکنه ده چې خلک د حکومتي غړي ته ووټ ورکړي؟ آیا دا امکان نه لري؟
دا امکان لري، خو په چې وزیر اعظم عمران خان چې کوم شخصیت لري، هغه په انګلیزي کې چې وایي میګنیټک شخصیت، چې خلک ځان ته رانږدې کوي او راکاږي، هغه شخصیت نه دی. د دوه کاله چې تاسو وکتل، نو هغه د خپلې پارټۍ د نیګانو سره هم چې دی باضابطه او باقاعده چې دی ملاقاتونه نه دي کړي، خلک ورنه ګیلې لري او خپه دي چې یاره مونږ په دې پارټۍ کې څه حیثیت نشته.
خټک صاحب، په دې انتخاباتو کې یو بل خبره مخې ته راځي. په پاکستان کې دا خبره ډېر په زور او شور سره راوچتېږي چې کم چې د پاکستان خفیا یا انټیلیجنس ادارې دي، هغه هم په دې باندې الزامات لګیږي چې په انتخاباتو کې مداخلت کوي. مخکې نه اپوزیشن هم د الزامات لګولی دي، څومره چې لوی لیډران دي هغه ټولو. نو اوس څه فکر کیږي چې په دې سینټ کې هم داسې کومه خبره شته، داسې کېدې شي د دې امکان شته کنه؟
زه دا ګڼم چې دا په داسې قسمه الزامونه او تورونه په دې مخکیم لګېدلي، اوس هم خلک دا د دې سیاسي بحث سره، خو دا ګڼم په ستې طریقې باندې د خلکو منډیټ چې دی هغه پټي او نورو خلکو ته راکړي، هغه خلکو عوامل د ولس کومه فیصله چې دا هغه بدلي، نو دا د زما په نسبت نه رټورن غټه غداري ده.
اوریدونکو، د داود خټک انټرویو مو اوریدله چې د سیاسي چارو لشنون کې قریش خټک سره د سینټ انتخاباتو په اړه کړی و. هم د سینټ انتخاباتو په اړه یو بل رپورت دروړو چې نن په پاکستان کې د صوبایي او قومي اسمبلی غړي د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د سینټ غړي ټاکي. د سینټ له 48 چوکیو څخه د پنجاب 11 چوکۍ وار لمخه فیصله شوې دي، خو په پرته ودیر شو باندې ټاکنې تر سره کیږي، او تر ټولو سخت مقابله لکه څنګه چې په مرکه کې هم واوریدله چې د اسلام آباد پر یوه چوکۍ د چې پر د اپوزیشن لخوا یوسف رضا ګیلانی او د حکومت لخوا د خزانه وزیر حفیظ شیخ امیدواران دي. ولې د پاکستان ټول سیاست پر همدغه یوه چوکۍ را څرخي؟ عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورت یې جوړ کړي.
د پاکستان په سینټ کې د سینیټرانو شمیر یو سلسلور دی چې پکې هر شپږ کال وروسته نیم ریټایر کیږي او پر ځای یې نور ټاکل کیږي. تیر ځل په 2013 کال کې ټاکنې شوې وې، خو د هغه مهال په مقابله کې دا ځل اپوزیشن او حکومت پوره پوره زور لګوي چې زیاتی چوکۍ وګټي. د حکومت او اپوزیشن تر ټولو زیات سیاست د اسلام آباد په ادبو کې پر یوه چوکۍ راڅرخي. پر دې چوکۍ د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکی یوسف رضا ګیلانی امیدوار دی چې د اپوزیشن ملاتړ هم ورته ترلاسه دی، او د هغه په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ دی. د دې چوکۍ ګټلو آن دومره اهمیت پیدا کړی چې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری په ځانګړې توګه اسلام آباد ته رسیدلی، او د هیواد وزیر اعظم عمران خان بیا د دې چوکۍ ګټلو لپاره د وزیر اعظم په توګه خپل ټول کارونه ځنډولي دي او لګیا دی د قومي اسمبلی غړي کانی کړي چې حافظ شیخ ته ووټ ورکړي. خو پوښتنه دا ده چې اخر ولې د اسلام آباد د دې یوازینی چوکۍ د ګټلو لپاره ټول اپوزیشن او وزیر اعظم عمران خان دومره زیاتې هلې ځلې کوي؟ په اسلام آباد کې څېړونکو مرتضی سولنګی وجه داسې په ګوته کوي.
اور اس حوالے سے بھی اہمیت ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی
پدی حوالہ ہم اہمیت لری چھ کچھری یوسف رضا گیلانی دا چوکے گٹی نو فہ علامتی تو گا دا عمران خان حکومت ختم دی. اسلام آباد دے چوکے حلقہ انتخاب قومی اسمبلی دا، او کر دی اسمبلی اکثریت دا عمران خان خلاف دا گیلانی دا گٹلو پہ حق کے فیصلہ کوی، ندی مانا دا شوا چھ عمران خان پہ قومی اسمبلی اعتماد دل لے دی، او ہغا باید پہ اخلاقی تو گا بیا د اعتماد ووټ تر لاسه کړي، نو ذکر دی چوکۍ اهمیت زیات شوې دی،
دوباره اعتماد کا ووټ لینا چاہیے، اس وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی.
یوسف رضا گیلانی د پاکستان پیپلز پارٹی یو مهم مشر دی، او د دې هیواد په خوانې وزیر اعظم پاتې شوی دی. هغه ته د یو داسې سیاستوال په سترګه قتل کیږي چې د هر ګوند مشران یې قدر کوي، نو ځکه ځینې کارپوهان وایي چې آصف علي زرداری هغه د سینټ لپاره امیدوار کړ. خو د خبریال او څېړونکي اویس توحید په خبره د شاغلی ګیلانی په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ ته چاغت هم د په خبره د طاقتور قوتونو ملاتړ ترلاسه دی.
عمران خان صاحب کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوگا
کہ دابد عمران خان د حکومت او اسٹیبلشمنٹ لپاره سخت وقت وی چې کچیر حافظ شیخ شکست خوري. دا ځکه چې حافظ شیخ د جنرال مشرف آصف علي زرداری او د عمران خان په کابینو کې پاتې شوی دی. د دې لپاره عمومي خیال دادی چې د IMF ورلد بینک او اسٹیبلشمنٹ په خوښه د هر حکومت برخه وي، نو د دې د شکست معنا به د عمران خان د حکومت او د هغه حکومت د چتري ورکوونکو د شکست معناوي. ځکه خو کارپوهان فکر کوي چې دا ناممکن ده چې ګواکي ګیلانی به حافظ شیخ ته شکست ورکړی سي.
بات هوګي کې اگر ګیلانی جو ہے وہ حافظ شیخ کو شکست دے دے.
خو مرتضی سولنگی د یوسف رضا ګیلانی او حافظ شیخ مقابله یوازې د عمران خان د حکومت لپاره چیلنج نه غنی، بلکې وای چې دا به د اپوزیشن اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت مستقبل هم وټاکي.
اگر یوسف رضا ګیلانی جیتتے ہیں تو ایک طرح سے خود حزب اختلاف کے اندر
کچری یوسف رضا ګیلانی یہ گٹھی نو لدے سربا په اپوزیشن کې دننه د آصف علي زرداری هغه بیانیا نور پیاوړ شي چې وای ضروری نه دا چې موږ له پارلمان بهر جګړه وکړو، بلکې موږ د پارلمان لارې د پوز او حکومت د ګډ نظام ته ماتې ورکولې شو. خو کدا کوشش ناکامه کیږي نو په اپوزیشن کې بعد د نواز شریف بیانیا مضبوط شي چې د پوز او حکومت دا نظام د پارلمان لارې نشي ختمې دی، بلکې له بهر به یې رنګوو، یعنی د سړکونو لارې به یې ختموو.
د اسلام آباد د دې یوازینی چوکۍ له ارزښت پرته خپل د نننیو ټاکنو اهمیت دا هم دی چې شایي واکمن طریقې انصاف او اتحادیان په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړي.
اوریدونکو د عبدالحی کاکړ رپورٹ مو اوریدو. رازو د دې خبرې غړې د لومړی نیمایي یو بل رپورٹ طرف ته، لکه څنګه چې مو په مخکې واوریدل نن په پاکستان کې د سینټ له 43 خالی شوو څوکیو څخه په 30 څوکیو ټاکنې کیږي. د دې ټاکنو د اهمیت او پایلو په اړه په میډیا کې تاوده بحثونه روان دي. یو شمیر شنون کې دا ټاکنې د سیاسي بدلون علامت بولي، خو نور بیا وایي چې دا د معمول عمل دی او ډېرې تمې ترې نشي کېدی. داود خټک دې لیکنو او شننو ته کتنه کړې او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
نن د سینټ د 43 څوکیو لپاره انتخابات کیږي. په دې حق لا د 2 مارچ انګریزي او اردو ژبه په اخبارونو کې بیا لا بیا تجزیه ورکل شوې دي. که ځنې شونونکي د خفیا او سرګند ووټ اچونې په اړه د سپریم کورټ او الیکشن کمیشن تازه فیصلو ته اهمیت ورکوي، نو یو شمیر نور بیا د خفیا ایجنسیو د لاسوهنې په اړه لیکنې کړې دي. خو په دې کې تر ټولو مهمه خبره د اسلام آباد په یو سیټ د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او دا وخت د خزانه د وزیر حفیظ شیخ ترمنځ مقابله ده. یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټي او پاکستان ډیموکراټیک موومنٹ مشترکه امیدوار دی او حفیظ شیخ د حکومتي ګوند تحریک انصاف. د قومي اسمبلی د غړیو شمیر 322 دی. په دې کې شاوخوا 180 د تحریک انصاف او اتحادیانو دي او باقی د اپوزیشن. په دې حساب په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي په اکثریت کې دي، خو شنون کې وایي چې په سینټ انتخاباتو کې دا ممکنه ده چې د یو ګوند غړي مخالف ګوند ته رای ورکړي او د دې لاملونه د خپل ګوند نه خفګان، د بل ګوند امیدوار سره همدردی، دوستی یا خپلوي او یا هم د یوې خوانه د پیسو لاله کې دیشي. که څه هم په پاکستان کې د سینټ انتخابات سنوي خبره نه ده او چونکه د سینټ په وټونو کې د عام اولس نیغ په نیغه کردار نه وي، نو دا د عامو ټاکنو برخلاف په خاموشۍ ترسره کیږي. خداوار حالات بدل ښکاری او په دې معاملہ په قومي اسمبلی، سپریم کورټ، الیکشن کمیشن ترڅنګ په میډیا کې هم په زور او شور سره بحثونه وشول. شنونکي هم د انتخاباتو پایلو ته مختلف تعبیرونه ورکوي. په بی بی سی اردو وی پاڼه خبریاله اسما شیرازی لیکي چې د پټو رایو په حق کې د سپریم کورټ د فیصلې ورستو په اسلام آباد کې سیاسي الغاو تلغاو زیات شوه. د اسما شیرازی په وینا د اپوزیشن ګوندونه خوشحال دي. اسما شیرازی په مانیخیز انداز کې لیکي چې موسم په بدلېدو دی او د موسمیاتو محکمه هم شاید محکمې ته اندازه شوی چې که د دریاب په وړاندې نور د بند تړلو کوشش وشي، نو کېدای شي چې د سیلاب مخه نیول ګران شي. د انګریزي ژبې ډان ورسپانه کې عارفه نور لیکي چې که اپوزیشن ګوندونه د سینټ د اسلام آباد سیټ وګټي، نو دا به د ادارو د غیر جانبداری ثبوت وي. دلته د ادارو نه مراد د ملک خفیا ادارې اخستل کیږي. د عارفه نور په وینا د اسلام آباد د سیټ ګټه اپوزیشن ته دا حوصله ورکول شي چې په پنجاب یا په مرکز کې د حکومت ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي. په جنگ اخبار کې شنون کې او خبریال سهیل وړایچ بیالی کې چې له حالاتو دا نبري خي چې کوم نوې بدلون را روان دي، د دې په وینا خلک فکر کوي چې حکومت به اوبایلی او د وزیر اعظم عمران خان په ضد به د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړل شي، خو په ظاهره داسې نه ښکاري. نه خو د ملک حالات د لپاره سازگار دي او نه په پټه داسې کوم آثار په نظر راځي. د انګریزي ژبې د نیوز ورسپانې د 2 مارچ په اداریه کې راغلي چې د سینټ انتخاباتو کې د جدید ټکنالوژۍ د استعمال خبري کیږي چې دا شانتري سرګند شي چې چا ته وټ ورکړي. خو د ورسپانې په لیکنه کدا سي اوشي، نو د خفیا رای اچونې اغه ټول مقصد به تر پختنې لاندې راشي. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د 2 مارچ د سر خبر د حکومت او اپوزیشن ګوندونو د غړیو ترمنځ جنگ جګړه ده. په خبر کې راغلي چې د تحریک انصاف غړي د خپل ګوند د اغه غړي د اسمبلی نه د ځان سره پوړلو کې کامیاب شول چې یو ورځ وړاندې اعلان کړی وو چې د سینټ په الیکشن کې به تحریک انصاف ته ووټ نه ورکوي. د دې غړي نوم کریم بخش غبول خودل شوی. نوموړی په 2013 کې د تحریک انصاف په ټیکټ د سین اسمبلی غړی منتخب شوی وو. په مشرق ورسپانه کې ماریا میمن لیکي چې دا وار یو خبره واضحه ده او هغه دا چې د ناسرګند قوتونو او خلایي مخلوق لخوا په انتخاباتو کې د مداخلت اشاره نه تسترګو کیږي. د دې مطلب دا چې میدان خلاص دی او روایتي سیاستدانانو ته په آزاد مټ د لوبې موقع برابر ده. په ایکسپریس ورسپانه کې خبریال او کالم نگار نصرت جاوید لیکي حکومت ته نو په کار چې د سرګندو رایو لپاره یې په سپریم کورټ کې ریفرنس دایر کړی وي او که په ملک کې د آئین سلک قدر احترام هم پاتې وي، نو په کار وچ د دې ریفرنس دایر کولو په سر اپوزیشن ګوندونو په پارلیمان کې د صدر مملکت عارف الوی په ضد د مواخذې تحریک وړاندې کړی وي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونی دی احمد شاه اعظمي په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدر ته وړاندې کړی.
په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا په دې لړ کې د رایو اچول بهیر د سهار له 9 بجو پیل شوی چې د مازیګر تر 5 بجو پورې به دوام وکړي. دا ځل د سینټ په 48 خالي شوو چوکیو کې د پنجاب پر 11 چوکیو کاندیدان وار له مخه بلا مقابله منتخب شوی دی، خو د سند د 11 او د خیبر پښتونخوا بلوچستان د 12 چوکیو لپاره ولاړو کاندیدانو ته نن د دغو درو واړو صوبای اسمبلی غړي رای ورکوي. خلخال اسلام آباد د دوه چوکی لپاره هم د قومي اسمبلی غړي خپل رائے کاروي. پننګرا کې پروند د انعکاس رادیو ټلویزیون د دروش ځنا کارکونکو تر وجل کې د ورسته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویل چې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. دا کمیسیون په یو لړ ټویټرونو کې له حکومت د دا ډول بردونو د عاملانه پیژندلو او مجازات غوښتنه کړې ده. نامعلوم وسلوالو پر په جلال آباد کې د غرمې وروسته په دوه جلا بردونو کې د انعکاس په نوم د شخصي رادیو ټلویزیون درې کارکونکي ووژل. د افغان ولسمشر دفتر وایي د پرنی بردونو جدي څېړنه کوي. د بیپل خبریال نړیوال سازمان په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نور چارواک پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی. دغه ادارې د سعودي چارواک تورن کړی چې په 2013 کال کې په استنبول کې د خبریال جمال خاشوقجي په وژنې سره بشریت ضد جنایتونه کړي دي. امریکا او اروپای ټولین د روسي اپوزیشن رهبر الکسی نوالنی د مسمومولو او بندکولو پر ضد پر لوړ رتبه روسي چارواکو همغږي سوي بندیزونه اعلان کړي دي. واشنگتن پر نوول چې پر اور روسي چارواکو لاغي خبراتي ارزونه ورسته بندیزونه لګوي چې په ډیر باور څرګندونه پکې سوی چې د روسي د امنیتي خدمات فدرالي ادارې چارواکو د 2000 کال په اگست میاشت کې نوالنی ته په زهر ورکول کې لاس درلود. او د پاکستان شپږم سوپر لیګ کرکټ سالوي په 12 سمو لوبه کې پر ماشام اسلام آباد یونایټیډ کوئټاګ لیډرز ته ماتې ورکړه. نن به کراچی کینګز له پیښور زلمی او کوئټاګ لیډرز به له ملتان سلطان سره لوبه کوي.
لند خبرونه مله مشال ویډیو څخه واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. رازو د یو نړیوال ریپورت طرف ته امریکا او اروپایي ټولنې د روسي حکومت د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو په تړاو پر ځنو روسي چارواکو بندیزونه اعلان کړي. واشنگتن وای د ناوالنی په مسمومولو کې د روسیې د استخباراتي ادارې یا اف اس بي څو چارواکو لاس درلود، خو د روسیې د بارنو چارو وزیر ویلي دغه بندیزونه به اړیکې نورې هم خرابې کړي. په دې اړه د مشال ویډیو د خبر مرکزی څانګې راپور سالم احمد صالح وړاندې کوي.
امریکا اعلان وکړ چې د الکسی ناوالنی په قضیه کې د کرملین چلند د منلو وړ نه دی. راپورونه وایي پرون سهشنبه د روسي وطنه لوړ پوړي چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی سول. امریکایي چارواکي وایي دا اقدام تر استخباراتي ارزونې وروسته سوی، ځکه په هغو کې څرګنده سوی چې په 13 اگست میاشت کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومولو په قضیه کې د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې افسرانو لاس درلود. امریکا ویلي چې د دغو وو چارواکو نمونه به افشا کړي. په ورته اقدام کې اروپایي ټولنې هم د روسیې پر څلورو لوړ رتبه چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې چارواکو ویلي چې واشنگتن پر 400 شرکتونو هم محدودیتونه لګوي چې له روسیې سره د بیولوژیکي او کیمیاوي موادو په تولید کې دخیل وو. په هغوی کې د روسیې 9 تجارتي شرکتونه هم راځي. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دوی غواړي روسیې ته څرګند پیغام ورکړي چې د کیمیاوي وسلو کارول د بشري حقونو لپاره د روسیې له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دي. د دغه چارواکي په وینا د روسیې دا ډول اقدامات به ورته عواقب ولري. هلته په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سهشنبه وویل که د هر چا لخوا بندیزونه لګول کیږي دا کار اړیکې لا پیچلې کوي.
په دې اړه د ویلو لپاره ډیر څه نشته. موږ مخکې هم د غیر قانوني او یو اړخیزو بندیزونو په اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. دا کوم دلال یا بې دلیله بندیزونه وي؟ دغه څه زیات بندیزونه کوم دلیل نه لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د همکارانو لخوا یا هم هغو کسانو لخوا لګول کیږي چې په اروپایي ټولنه کې له امریکا کاپي کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې له حکومت غوښتنه کړې چې الکسی ناوالنی له بنده خوشی کړي. ناوالنی په 13 اگست میاشت کې تر مسمومیدو وروسته د درمنن لپاره جرمنی ته ولېږدول سو. هلته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته وویل چې دای د نوی چوک په نوم په یو ډول زهرجنه کیمیاوي ماده مسموم کړی سوی دی. د کرملین دغه منتقد الکسی ناوالنی د جنوري میاشتې پر 18 له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. د روسیې یوې محکمې د فروری میاشتې پر لومړیو کې ناوالنی د اختلاس په تور په 3.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. د فروری پر 16 یې د خوشې کېدو لپاره درخواست رد سو، خو په زندان کې د هغه تیر کړي وخت په پام سره د بند موده 2.5 کلونو ته راکمه سوه. د ناوالنی بندي کېدو د مسکو په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې پراخې مظاهرې پارولې چې په تیرو څو کلونو کې یې په روسیه کې ساری نه و لیدل سوی.
اوریدونکو د سالم احمد صالح رپورټ مو اوریدو چې امریکا او اروپایي ټولنې د روسیې حکومت د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو په تړاو په ځینو روسي چارواکو د بندیزونو په اړه وو. هم د سالم احمد صالح یو بل رپورټ درورو. د افغان ولسمشر دفتر وایي په ننګرهار کې پر خزینه خبریالانو د پرونی حملو په اړه جدید څېړنه کوي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ بیا ویلي چې د حملو یو مهم پلان جوړونکی نیولې چې د په وینا د وسلوالو طالبانو غړې دي. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې په افغانستان کې د امریکا سفارت او د خبریالانو ټولنو د هغو بریدونو په کلکه غندنه او د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې ده چې په دوه جلا جلا پیښو کې ناسرګند وسلوالو د انعکاس په نوم د یو شخصي ټلویزیون درې خزینه کارکونکي په ډزو وژلې. په دې اړه نور حال سالم احمد صالح راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو کارکوونکو د وژنې د عاملانو د موندلو لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه سوې ده. نامعلومو وسلوالو پرون تر غرمې وروسته په جلال آباد کې په دوو حملو کې د انعکاس راډیو ټلویزیون درې کارکوونکي مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز ووژلې. چارواکي وایي په پیښه کې دوی نورې ښځې چې کومه دنده یې نه درلوده ټپیانې سوې دي. د جمهوری ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال پرون ازادي رادیو ته د تحقیقاتو د پیل په باب وویل
جمهور رئیس غنی اړوند اور قانون ته د یادې پیښې د عاملینو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې ترڅنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي.
خو داسې ښکاري چې د خواخوږۍ او همدردۍ دغو مراتبو د انعکاس راډیو ټلویزیون د وژل سویو کارکوونکو د کورنیو د غړو ویر کم کړی نه دی. روشان د وژل سوي سعدیې ورور دی. هغه په جلال آباد کې رسنیو ته وویل تر ډیره کشفي او امنیتي ارګانونه ملامت دي.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چینه او بانډار کې نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسي سره.
خود ننګرهار امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت پرون تر پیښه وروسته د پرونیو غبرګو حملو د عمده عامل د نیولو خبره وکړه.
مهم توریش ته د ډیټا برابرۍ کول د خاري بسیط پرون هم دا اوس کړو تر سوې د ورکشې سره او یو من خفقون تر فلچې سره ته طالبانو په ډل پریاړه لري او پاکستان کې روزل سوې دي.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په یو لنډکی پیغام کې ویلي په ننګرهار کې پر شزینه خبریالانو پرونی حمله د دوی د وسلوالو کار نه دی. د انعکاس راډیو ټلویزیون رئیس انجینیر زلمی لطیفی خبرلانو ته ویل چې رسنیو ته په ټوله کې سخت ګواښونه متوجه دي.
ډیر زیات خوشاله یم مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز زمونږ د دوبلې د بخش ډیر تکړه او ورزیده کارمندان وي په دوه جدا جدا پیښو کې د خپل ژوند له سوال تهدید په مجموع کې دي. داسې مشخص مونږ ته افراد او اشخاص په ګوته شوي نه دي.
تر دې مخکې د دسمبر میاشتې پر 18 د انعکاس راډیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالې میوند د وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلې وو. په ټوله کې له نومبر میاشت راهیسې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی تر څنګ د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یماسی واش په غزنی کې خبریال او د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد، په غور ولایت کې خبریال بسم الله عادل، په بغلان کې د خبریالانو د ټولنې پخوانی مشر خلیل نرمګو په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي. دغه راز چارواکي وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی مشر محمد رفی صدیقی او د آریانا ټلویزیون د ویندوی فردین امینی قتلونه جنایي اړخ لري. په جلال آباد کې پرونی حمله د ګڼو سیاستوالو او سازمانونو عکس العملونه پاره ولیدي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي ترورستان او د افغانستان دشمنان نسی کولای چې د ژورنالیستانو او بیګونه افغانانو په وجلو سره خپل شوم مخته ورسیږي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون پرون ویل چې دغه وجنو ثابت کړی چې په افغانستان کې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. بلخوا د نای یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته ویل
دا قضیه متاسفانه خبریالانو دپاره او همدارنګه په ځانګړې توګه خزینه خبریالانو دپاره د ویر فضا ایجادوي. دا یو حقیقت هم ښکاره ای چې افغانستان د خبریالانو دپاره په ځانګړې توګه د خزینه خبریالانو دپاره یو خطرناک ځای ده.
بلخوا د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمجید هاشمی پر دولت د انتقاد په ډول وویل
ژورنالیستانو دفاع کمیټه دغه کړنه په سختو ټکو غندي. افغان دولت د رسنیو ژورنالیستانو په امنیت ټینګولو کې بشپړ ناکام بولي.
د پیښې په تړاو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دغو وحشیانه وژنو د چټکې شفافې او بې پرې څېړنو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي استیفانو پونتیکور وویلي چې په جلال آباد کې د افغان رسنیو د دریو کارکوونکو وژنې سره لویه غمیزه رامنځته سوه. ډیری هغه مېرمنې په نشه کېږي چې په رسنیو کې کار کوي. دغه ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له حکومت غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان خوندي کړي. سفارت د پرونی حملې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
د ولسی ازادي او جمهوریت د څار نړیواله ادارې فریډم هاوس په نړۍ کې د جمهوریت صورتحال او د ازادۍ په اړه خپل ریپورت خپور کړی دی. د مارچ په دریمه د ادارې په خپور شوی ریپورت کې ویل شوی چې په نړۍ کې د 15 کالو راهسې په جمهوریت کې کمی راغلې او ازادي هم کمه شوې ده. د ریپورت لمخه پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې نیمه ازادي لري او جمهوریت پکې په پوره ډول نه دی عملی. دا چې د پاکستان په اړه د دې ادارې د ارزونو په اړه کارپوهان او سیاستوالان څه فکر لري ملیحه امیرزاده په دې موضوع ریپورت وړاندې کوي.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت تسار نړیواله ادارې فریډم هاوس په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې په نړۍ کې په 15 کال په مسلسل ډول په جمهوریت کې کمی راغلی چې په نتیجه کې په دنیا کې ازادي هم کمه شوې ده. ادارې د 2021 کال د مارچ پر 3 په نړۍ کې ازادي په نوم په خپل نوی ریپورت کې په 2000 کال کې په 195 هیوادونو او 15 سیمو کې د سیاسي حقونو او ولسی خپلواکۍ ارزونه کړې ده. فریډم هاوس په ریپورت کې د هیوادونو درجه بندي په دریو برخو ویشلې، یعنی لومړی هغه هیوادونه چې په مکمل ډول پکې ازادي ده، دویم هغه ملکونه چې نیمه ازادي لري، او دریم هغه هیوادونه چې ازادي پکې بیخي نشته. په ریپورت کې ویل شوی چې د 2000 کال راهیسې په نړۍ کې د ازادي نه لرونکو هیوادونو شمیر دا وخت تر ټولو زیاتې کچې ته رسیدلی دی. په ریپورت کې ویل شوی چې په 195 هیوادونو کې په 93 کې حالات د مخکې په نسبت ډیر خراب شوي دي او یوازې په 28 هیوادونو کې خواله راغلي دي. د ریپورت له مخه پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې نیمه ازادي لري او پوره جمهوریت پکې نه دی عملي. د پاکستان تاریخ تک وکتل شي نو په 1947 کې د خپلواکۍ حاصلولو پس په هغه هیواد کې شاوخوا نیمه موده پوس په اقتدار کې پاتې شوې دي چې د شنونکو په نظر په هیواد کې د کمزورې جمهوریت یوه وجه ده. خبریال او شنونکي محمود جان بابر مشال ریډیو سره په خبرو کې په ملک کې اوسني حالات د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د دورې حکومت سره پرتله کړل او ویل چې په پاکستان کې د پخوا په نسبت حالات لږ ښه شوي دي او هغه سیاسي حقونه او لسواکي چې مخکې خلکو ته نه و حاصله اوس حاصله ده، ځکه چې د هغې لپاره په ملک کې جمهوري ادارې موجودې دي. خو نوموړي زیاته کړه چې په هیواد کې د جمهوریت پیاوړي کېدو ته لا هم ډېر وخت پاتې دی.
ندی حاصل کړه جمهوریت په مکمل شکل کې موجود نه دی تر هغه وخت پورې نه پوره کیږي تر څو پورې چې بنیادی لاندې ولستا د هغې د لارې او د کوڅې په سر باندې هغې ته لیډرشپ میلو نه شي. په خبره ده چې کمی شته د جمهوریت غږ پورته کوونکي چې کمی پارټۍ دي هغوی په کردار باندې هم د خلکو شکوک او شبهات شو. د هغه شکوک او شبهات ذاتي خبرو په حقله باندې نه دي، هغې د کردار په حقله باندې. نو پاکستان کې دا خبرې لا تر اوسه پورې شته ده. زما په خیال باندې په دې باندې به چې جمهوریت مخکې ځي نو 10 نور مزل به دې ته کول ته تیاري.
فریډم هاوس یوازینی اداره نه ده چې په پاکستان کې جمهوریت او ازادي په پوره ډول پلي نه ګڼي. تر دې مخکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د جمهوریت ارزونې نړیوالې تحقیقاتي ادارې اکانومیسټ انټیلیجنس یونټ د 2000 کال په خپل ریپورټ
رپورٹ کې پاکستان یو له هغو هیوادونو بللې او چرته چې جمهوري ارزښتونه په مکمل توګه نه عملي کیږي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه په بیا بیا د سیاسي حقوقو او لسواکې د نشوالي لپاره حکومت تورنوي. د تور پورې کوي چې پر عدلیه، انتخاباتي او د احتساب ادارو باندې د کنټرول للارې حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو خلاف کاروایانې کوي او پر میډیا فشار اچوي. د حکومت خلاف د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو اتحاد کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکخ او سینیټر عثمان خان کاکړ مشال ریډیو تویل چې په ملک کې یو قسمه سیول مارشل لا ده او د دې خبرې گواهی د هیواد پارلمان رسنۍ او اولس ورکوي.
پارلمنت هیڅ حیثیت نشته، سنټرل ګورنمنت وفاقي ګورنمنت هیڅ اهمیت نشته، د مسلط سړي د غیر منتخب حکومتدار سره نو خیر حکومت سړي هغه په دې باندې میډیا باندې پابندې ده، الیکشن کمیشن د دوی کنټرول حکومت دا کوشش کی خبر کنه کړه دا په دنیا کې دي منا ټول پارلیمنت څه دی دا یو قسم یو د سکنجا ځای مقام ځنه جوړ کړی بس د جمهوریت په نامه باندې یو مسلط ماشاءالله.
د اپوزیشن ګوندونو د ټکونو په جواب کې حکومت په بیا بیا خپل دریځ تکرار کړی چې په ملک کې ټول ادارې آزاد او خپلواک دي او په چارو کې مداخلت نه کوي. په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې جمهوري ادارو ته د ودې لپاره موقع نه ده ورکړل شوی نو ځکه په پوره توګه جمهوریت نشته. خو نوموړي د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه رد کړل چې یوازې د تحریک انصاف په دورې حکومت کې داسې ده. نوموړي وویل دا سلسله د هیواد په تاریخ کې د کلونو راهیسې روانه ده.
دا الزام یوازې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې اچول زما په خیال دا مناسب نه ده. شروع نه که تاسو د پاکستان تاریخ وګورئ نو جمهوري ادارو ته په ډېر کم سپیس ملاو شوی. دیکھیے شک نشته چې پاکستان کې جمهوریت هغه شان نه دی څنګه چې په ډیولپ ډیموکریسی کې دی. زما دا ریډنګ دی چې د هغې بنیادي وجه دا ده چې دلته جمهوري ادارې بېخي کمزوري دي، د هغې کپاسیټي نشته. کم پارټي په کار چې خلک ګروم کړي د پارلیمنت لپاره نو هغه ځای نه هم داسې خلک راځي چې هغه هلته بیا په خپل رول خپل ډیوټیز باندې نه پوهېږي. چې کوم خلک الیکشن وګټي پارلیمنت ته راشي د هغې پراپر انډکشن نه کېږي. نو جسو پورې د جمهوري ادارو کپاسیټي بلډنګ نه شوی ما په خیال دغه سپیس چې دی دا به نورې ریاستي ادارې هغه به همدغه سې کیپچر کړي او جمهوریت او جمهوري ادارو ته به تاوان.
د فریډم هاوس د رپورټ له مخه په نړۍ کې 450 هیوادونو کې دا وخت بیخي ازادي نشته چې د دنیا د آبادۍ 80% برخه جوړیږي. ادارې په رپورټ کې د ډیموکراسۍ د ودې لپاره په وړاندیزونو کې ویلي چې باید د جمهوریت په لور تحریکونو او مدني ټولنو ملاتړ وشي، رسنو ته ازادي ورکړل شي، معلوماتو ته د ولس د لاسرسي حق خوندي کړل شي، د جمهوریت پیاوړي کولو پروګرامونو باندې توجه ورکړل شي او د جمهوري اقدارو په اړه پوهاوی پیدا کړل شي.
د ملیحه امیرزاده رپورٹ مو اوریدو چې د اولسی ازادۍ او جمهوریت د څار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په نړۍ کې د جمهوریت صورتحال او ازادۍ په اړه رپورٹ خپور کړی وو.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان حکومت به د اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه افغان کډوالو ته سمارټ کارډ ورکول پیل کړي. د نادرا محکمه او ورسره د اړوند ادارو په وینا چې دغه سمارټ کارډونو لارې به کډوال د پاکستانی شناختی کارډ لرونکو په شان سهولتونو ته لاسرسی ولري. په پاکستان کې 44,000 رجسټرډ افغان کډوال اوسیږي او ټول کولای شي چې د سمارټ کارډونو اخستو لپاره درخواستونه ورکړي. افغان کډوال د حکومت د دې اعلان هرکلی کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال ویډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
د افغان کمشنریټ د سفران وزارت نادره محکمه او د مهاجرین د پاره د اقوام متحده د اداري یو ان ایچ سی آر په مرسته به د نوي کارډونو ورکولو موده شپږ میاشتې وي او هر هغه کډوال چې د 2015 د دسمبر د 1 نیټې پورې ورسره د افغان کډوال رجستریشن کاغذونه وو هم هغوی ته به نوي او کمپیوټرایز سمارټ کارډونه جوړولی شي. د یو ان ایچ سی آر لخوا مشال ریډیو ته د ورلیږلې شوي معلوماتو تر مخه د سمارټ کارډونو ورکولو مقصد د افغان کډوالو ژوند او کاروبار ته وده ورکول دي. د حکومت په دې اعلان په کاګان مهاجر کې مردان کې موجود کډوال او هم په دغه کېم کې جوړ د کډوالو د پر د سکول وستاس عبدالواحد مشهر وویل دا ډیره ښه فیصله ده. دوی به وکړي چې و ځان لکه د پاکستاني شناخت لرونکو په شان ځینې سهولتونه واخلي.
دې کې سهولتونه مطلب موږ ډېر زیات دي. تر اوسه پورې زموږ افغانانو او مطلب کوم کله سیم کارډ راغسته زموږ به یو پاکستاني ګروپ په نامه باندې راغسته. اوس په دې کارډ باندې اوس په ملاویږي په دې باندې مطلب خپله مهاجر سیم کارډ هم اغستلی شي او مطلب کاونټین کې کولاوه ولې شي نه ډیر سہولتونه دي چې مطلب دا ان شاء الله آینده په ریکارډ باندې افغانان ته ملاوي چې دا آینده دا کارت ته ملاوي شي په کالجینو کې یا په وروستو کې مطلب مې چې دا داخلي په وخت کې ډېر مشکل حالي
سمارټ کارت د پاکستان د نادر محکمې لخوا په پخوانی شناخت کارت کې د لټ ترمیم ورستو په کال 2013 او 2014 کې شروع شو او نن وختونه خلک د عام شناخت کارت په ځای سمارټ کارت جوړولو ته زیاته توجه ورکوي. سمارټ کارت کې د یو چا د کورنۍ روزګارونه او ورسره تړلي ټول چارې هم لیکل شوی وي. نو د نادر محکمې لخوا ویل شوی چې دغه کارت کې د پخوانی شناخت کارت په ځای یو چا ته ډیر سہولتونه وي. د یو ان ایچ سی آر پاکستان ترجمان قیصر خان افریدی وویل هر افغان کډوال چې د یو دیرشم دسمبر 2015 پورې په پاکستان کې د مهاجر په حیثیت رېجستر وو کولای شي چې نوې سمارټ کارت ته درخواست ورکړي. حکومت او اړوند ادارو ورله پاکستان کې څلويخ د سہولت مرکزونه لکه هغه مشق چې تر لاندې باید د کاغذونو د نوې کولو او معلوماتو تصدیق کیږي جوړې کړې دي.
موبائل نادرا ویریفیکیشن
قیصر خان افریدی وی دغه ډرایو او یا عمل د شپږو میاشتو د پاره دی او د اپریل د اولنی نیټې نه به پاکستان دننه په څلويختو مرکزونو کې شروع کیږي. د سمارټ کارت په دې عمل کې به د کډوالو هنرونه د دوی تعلیم سماجی او اقتصادي ژوند او د ګټ وټې ذریعو معلومات هم لیکل شي. د سمارټ کارت د لارې به افغان کډوالو ته هر هغه سہولت چې د کارت د لارې ورکول کیږي په توندۍ سربور ته ملاویږي. د یو ان ایچ سی آر لخوا مشال ریډیو ته د ورلګلې شوي معلوماتو تر مخه پاکستان کې دا وخت 400,000 افغان کډوال ژوند کوي او دوی ټول کولای شي چې سمارټ کارتونه واخلي. شانواس ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال ریڈیو او رئی د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف لخل له څخه د پاکستان د استلو په لړ کې 13 ورځ د خزانه د وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د ایوی کاری ډلې غونډه وشوه. په غونډه کې حفیظ شیخ دغه کاری ډلې ته امر وکړ چې د اف ای ټی اف پر پاتې سپارښتنو د عمل لپاره په زغر د کوټلي ګامونه پورته کړي. دا له هغه وروسته دا چې دغه نړیوالې ادارې د فروری پر 15مه په خپل غونډه کې په خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه وکړه او دغه هیواد ته یې سپارښتنه وکړه چې له ورکړل شوو 28 نکاتو څخه د پر پاتو څلورو هم بشپړ عمل وکړي. نور حال غلام غوث را کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې هیواد د اف ای ټی اف د خړ لیست نه وباسي او په دغه لړ کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو پر وړاندې کې قانون سازی سرته ورسوي. خو اقبال اپریدی په حزب اختلاف تور پوری کوي چې هغه ورسره په دغه لړ کې مرسته نه کوي.
قانون سازی په ولې سره د حکومت دا کوشش ده چې مختلف قانون سازی وشي او په دې کې څه شوم ده او په کې حکومت پوره یو کردار ادا کړي دي. خو په هر ځای کې اپوزیشن د سٹیټ ته پر روک اوټونه جوړي خو زما پوره پوره یقین دی چې پر روانو ورځو کې چې کوم د حکومت سټریټیجی دا نو ان شاء الله ولعزیز په دې کې و پوره موږ چې کوم د قانون سازین کوو و پوره پوره به ان شاء الله ولعزیز د دې صدې باب کوو موږ په پاکستان د ګریلیش نو باسو ان شاء الله.
خو د حزب اختلاف لخوا په بیا بیا دا خبره رد شوې ده چې ګنې دوی په پارلیمان کې د اف ای ټی اف د شرطونو پوره کولو پر رنګ په مهمو معاملاتو کې د قانون سازۍ په لړ کې د حکومت سره مرسته نه کوي. خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي دا هم د موجوده حکومت یو ناکامي په ګوته کوي چې د اف ای ټی اف د خل لیست نه د هیواد د نوم د ویستلو یا د تور لیست نه د هیواد د بچکولو لپاره حکومت د حزب اختلاف مرسته او ملاتړ نشي ترلاسه کولی.
نو دا فیصله به لکیږي چې حکومت
قدمونه پورته کی او دیس به اختلاف سره خبرو کی او اس به اختلاف په دې قائل کی دل د بد قسمتی دا چې وزیر خزانه یا وزیر تجارت او هغه خو غوښتنه د خپل حکومت نه کوي په کار داره چې دی وزیر اعظم ته مشورې ورکي او ورته وي چې دا د کار وکړه نو له به کیږي
په ټوله نړۍ کې د تورو پیسو سپینولو او له ترګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف ای ټی اف سلویخت سپارښتنې ترتیب کړي دي او په دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچولې کیږي په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې په دغه سلویختو سپارښتنو کې یوازې په 14 عمل کېدل او په پاتې 20 عمل نه کېدل خو د اف ای ټی اف د روسي معلوماتو تر مخه پاکستان اوس مهال په دغه پاتې 20 سپارښتنو کې په 30 سپارښتنو عمل کړی دی او اوس مهال یوازې 4 سپارښتنو باندې عمل کول پاتې دي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري راځو د دې خبري غړې د اخري ريپورت طرف ته ل خبر نه منتخب شوی د قامي سملي غړي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نور الحق قادری د پاکستان د انفارميشن ټکنالوژي او ټيلي کمیونیکیشن وزارت ته ویلي چې په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت زر تر زر بحال کړي په خبر کې زده کوونکي او تعلیم ماهران وایي چې قبایلي زده کوونکي د انټرنیټ د نشوالي له امله انلاین تعلیمي مواد ته رسائي نه لري پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي وایي چې په قبایلي ضلعو او نورو سرحدي سیمو کې به له ځینو مهمو شرطونو پوره کول وروسته انټرنیټ کمپنیو ته د دې سہولت بحالولو اجازه ورکړي نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواره راکوي
د باډي عارف الله اپریدای په خیبر کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوي او د مشال ریډیو ته وای په کار ته د انټرنیټ د بحالۍ د اعلانونه عملی شي
چې حکومت راشي هغه اعلاناتو کې بیا عملی کیږي نه نو چې وس وزیر اعظم او وزیر اعلی یو اعلانو کې واغ نه عملی کیږي نو بیا خو چې کوم دی لکه خلکو کې خامخا یې راځي چې دا د وخت ضرورت ته په کار دي چې په دا باندې عمل وکړي شي او دا چې کوم انټرنیټ یا د 3G 4G سہولت ته د دې لکه تور کړل شي او دا بډره خبره وي 21 2020 دی او ټول نړۍ چې کم دی هغه یو شوی دا ازدا کړي یا خبرونه یا د حالاتونه چې کم دی ځان خبرول او د غشانت کې وسره چې کم دی دنیا سره ځان اپډیټ ساتل نو هغه ټول چې کم دی د انټرنیټ د لارې کیږي د سوشل میډیا د لارې کیږي بل ریسرچ دغه کم ضرورتونه دي دغه نګټه تر لاسه کی بیا موږ په کرونا کې وکتل چې زمونږ ماشومان چې کم دی هغه د سکولونو د کالجونو او د یونیورسټو چې کوم انلاین کلاسونه ولکه د هغې نم پاتې شول
په خبر ضلع کې یو ماهر تعلیم واجد پردی وای د لوړ زده کړو لپاره وست د انټرنیټ سہولت ډیر لازمي شوای
ام فل پی ایچ ڈی شولو یا بی ایس شولو یا ایم ایس شولو دا قسمه تعلیم دی پوره هر سټوډنټ لپاره کور چې سه انټرنیټ سہولت وي ځکه چې هغه ریسرچ پیپر کې سي د مختلفو کانټریز کې کوم پروفیسرز وی ریسرچرز وی غو پر پیپر اپلوډ کړی هغه پیپر نو کتلو نه مطالعه نه دا سړی کې ایډیا پر وی غو خپل ریسرچ د پر ډېر غټ ضرورت ده او دویم دا چې اکثر مختلف یوټیوب چینلز ول په دا باندې مختلف لرننګ ویډیوز وی انلاین کلاسز وی هغه میټیریلز کتلو د پر د هر سټوډنټ د پر چې کم د اعلی تعلیم ول وی د بچی د پر دا ضرورت ده اذن علاوه نن سب چې څومره جابز روسی هغه په ایجوکیشن کې دی په هیلث کې دی په بل ډیپارټمنټس کې دی ټول انلاین اپلایز وی ثرو ایټا ثرو انټریس نو د مونږ د قبایل ازلام اوستمون د ټول پېښور ضلع یا سیټلډ ایریاز لاسی او غول ته پنټ کې فوکې کینی د نیمه ګنټه تقریبا پیسې ور کې ایکسترا پېمنټ کوي یو تا غم کې ترانسپورټیشن کاستیم شي وریزم سه موته شي خرچایم پسه وشي
د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي سمو د مخ کې خپل یو نوټیفیکیشن کې لیکلی وو چې انټرنیشنل بارډر یا سرحدي پولو لائن اف کنټرول نه با په 3 کیلومتره فاصله کې د نن نه په جدید ټکنالوژي سره تافتان چمن میرانشاه وانا لنډی کوتل او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ځنې سیمو کې انټرنیټ سہولت بحالوي. خو انټرنیټ ورکولو کمپنۍ به دا یقیني کوي چې سیګنل به یې ورکړل شوې فاصلې پورې محدود وي او د سرحدي سیمو نه به په 3 کیلومتره فاصله کې دننه کار کوي. او د دې عمل منصوري به د پوز د کور ویجیلنس کمیټې نه هم اخلي. چارواکي وایي په 2018 کې د بدامنۍ ځنې پیښو رامنځته کېدو نه پس د امنیت په خاطر په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت تړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا